السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شروع ورځ د 2013 کال د مارچ 18 نیټه ده. ملیحا میرزاده ایم او د مشال ریډیو د ماښام 500 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنیو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره شننې تبصرې او مرکې لرو. خو اول خبرونه له اسرار عالم مومن اورو.
د پاکستان چیف جسٹس وائی د وزیرستانی ځوان نقیب مسیر په وجنه تورن راو انوار وائی چې د کنګل شوی بینک اکاؤنټونه دی خلاص کړل شي. د بلوچستان وکیلانو د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړو د پولیسو لخوا د رپورټ درجولو پر ضد نن په ټوله صوبه کې له عدالتونو بایکاټ اعلان کړی. او د جرمني پارلمان انګیلا مرکل د څلورم ځل لپاره د دې هیواد وزیر اعظم منتخب کړی. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان چیف جسټس وایي د وزیرستاني ځوان نقیب مسید په وجنه تورن راو انوار وایي چې د کنګل شوي بانکي اکاونټونه دي خلاص کړل شي. نن په سپریم کورټ کې د نقیب مسید د کیس اورېدنې پر وخت چیف جسټس حاکم نصار ویل چې راو انوار دغه غوښتنه په یو خط کې کړې خو د په خبره معلومه نه ده چې دا خط اصلي دی او کنه. بلخو مرستیال سرنوال سهیل محمود عدالت ویل چې د امنیتي ادارو تر مخه ټولو مشکوک کسانو خپل موبایلونه بند کړي. پر دې چیف جسټس ویل چې راپورونه ورځي خو پرمختګ نه کیږي. بلخو د نقیب مسید وکیل فیصل صدیقی عدالت ویل چې په کیس کې څلورش ملزمان دي چې په کې تر دې دمه یوازې لس نیول شوي. پر دې مقدسین پولیسو مشر ویل چې دولس ملزمان نیول شوي او د نورو د نیولو هڅې روانې دي. د جنوبي وزیرستان ځوان نقیب مسید د جنوري په 14 له ترګرو سره د تړاو درلودو په تور د ملیر پولیسو پخواني چارواکي راو انوار ووجلو خو وروسته تحقیقاتي کمیټې ویل چې نقیب بې ګناه وو. د بلوچستان وکیلانو د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړو د پولیسو لخوا د رپورټ درجولو پر ضد نن په ټوله صوبه کې له عدالتونو بایکاټ اعلان کړی. د بلوچستان بار کونسل مخکښ ایډوکیټ منیر احمد خان کاکړ نن مشال ویل د پښتون تعفظ
مومنټ کم قائدین او د دوی نور ملګری د دوی خلاف چې دی د ګورمنټ آف پاکستان یا د سټیټ له طرفه د کلاسپلاو په ژو کې د دوی خلاف اف آی آر درسوي. د هغه اف آی آر په ضد باندې موږ نن د بلوچستان بد عدالتو د بایکاټ اعلان کړی دی.
د لهغې وروسته چې د ژوب او کې لسپ الله پولیس وایي چې د سه شنبې په ورځ یې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین او یو شمېر نورو غړو پر ضد رپورټ ځکه درج کړی چې د غورځنګ په جلسه کې د ریاست ضد ویناوې شوې. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او کورنۍ نن یو ځل بیا د احتساب عدالت وړاندې شول. بلخو د ګوند چارواکي وایي پر دوی روانې مقدمې د یو پراخه سازش برخه ده. نواز شریف او د هغه لور مریم نواز شریف نه په اسلام آباد کې احتساب عدالت وړاندې شول. پر هغوی د مقدمو په لړۍ کې دا ځل د العزیز اسټیل میلز د جوړولو په وخت په مبینه ډول د کړو درغلیو کیس اورېدنه وه. بلخو د اطلاعاتو وزیر مملکت مریم اورنګزیب نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې دوی د عدالتونو سره همکاري کوي خو پر خلاف یې کیسونه په شواهدو نه دی ولاړ.
دیوی روپی یوی پیسی درغلی تر اوسه نه ده ثابت سوی. له دوه کلون راهیسې مقدمه روانې دي. د نیب په عدالتونو کې د ورځې دوه ځلې هم وړاندې سوی یو خو بیا هم تر اوسه پورې یو ثبوت مخې ته نه دی راغلی.
یادوي چې د مارچ په 8 نیټه د پاکستان سپریم کورټ احتساب عدالت ته حکم وکړ چې په دوه میاشتو کې د شریف کورنۍ د درغلیو کیسونو په اړه مقدمه پوره کړي. مشال ډو ته وغوښتي. د افغانستان د فراه ولایتي شورا غړي وایي چې په دې ولایت کې نن وسلوالو پر یو امنیتي پوستا برید کې لږ تر لږه 8 امنیتي سرتیري وژلي او یو شمېر نور یې جوبل کړي. د ولایتي شورا مشر فرید احمد بختاور ویل چې لږ تر لږه 15 وسلوال طالبان هم د دې ولایت د مرکز په مضافاتو کې د حملې پر مهال وژل شوي. په سمدستي توګه کومې وسلوالې ډلې د حملې ذمواري نه ده منلې خو په تېره یوه اونۍ کې طالبانو په یاد ولایت کې یو شمېر خونړي بریدونه ترسره کړي. بلخو هلمند ولایت د پولیسو مشر جنرال عبدالغفار ساپی وایي چې یو خودکش حمله ور پر چک پوستا ټرک ور وخی جولو چې په کې لږ تر لږه دوه پولیس چارواکي وژل شوي. د ده په خبره درې نور پولیس بیا په نادلي ولسوالۍ کې په یو برید کې جوبل شوي. د برید ذمواري طالبانو منلې. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا له دفاع وزیر جیمز میټس سره یې پر یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې کړې. نوموړي ویلي چې په دې کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې، له پاکستان سره پر حکومتي کچه مذاکرات او په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو موضوعات شامل دي. ولسمشر غنی دا څرګندونې پر خپل ټوټر پاڼه کړې او زیاته کړې چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو پر سندو هم د امریکا له دفاع وزیر سره غږېدلې. د امریکا یو لوړپوړي پوځي چارواکي د پینټاګان لخوا د ایران او نړۍ طاقتور هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون ملاتړ جاري ساتلو هوډ څرګند کړی. دا څو ساعته وروسته له هغه ده چې د امریکا په انتظامیه کې د دې تړون کلک ملاتړ کوونکی ریکس ټیلرسن د بانو چارو د وزیر له څوکۍ څخه لرې کړل شوی. پرون د امریکا د مرکزي قمانداني مشر جنرال جوزف اوټل د سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته ویل چې هغه د دفاع وزیر جیمز میټس او د ګډو ځواکونو د مشر جوزف ډانفورد د دې نظر ملاتړ کوي چې یا تړون وس هم د چې یا تړون وس هم ډیر زیات د امریکا په ګټه دی. د برسانیا وتلې فزیکس پوه سټیفن هاکینګ نن هغه وخت مړ شو چې په کیمبرج کې د خپل کور دننه اوده وو. دا خبره د کورنۍ سرچینو کړي. شپږویا کلن هاکینګ د یویشت کال وو چې د اعصاب او عضلاتو بیماری پکې تشخیص شوه چې لوجې نوموړی د ګرځېدو لپاره د ویلچیر او د خبرو لپاره د کمپیوټري آواز کارول پیل کړل. هاکینګ په ګریویټي او نورو یو شمېر ساینسي موضوعاتو د نړۍ یو غټ پوهان وو. د جرمني پارلمان انګلا مرکل د څلورم ځل لپاره د هیواد وزیر اعظم منتخب کړي. څرنګه چې تمه وه نن د جرمني په پارلمان کې مرکل د وټونو د لارې منتخب کړل شوه. ټاکل شوی چې مرکل به هم نن ناوخته په بلند کې د هیواد د ولسمشر په سرکاري استوګنځای کې د خپلې عهدې سوګند پورته کړي. د مرکل له ټاکنې سره د یورپ په تر ټولو غټ اقتصادي هیواد جرمني کې د میاشتو سیاسي بحران ختم شوی.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان سپریم کورټ وایي د وزیرستان وژل شوی ځوان نقیب مسعود د مقدمې له پرمختګه مطمئن نه دي. معلومات ترکو. د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان د پاکستان په حکومت غږ کړی چې د پښتنو په وړاندې خپل رویه بدله او د هغوی غوښتنو ته پام وکړي. د پښتون تحفظ تحریک یو غړی وایي
ما د یې بوتان اوس مات چې موږ خلک په اوس راځي د خپل ظلم او د زیاتې چې کوم کېږي په غور باندې د غیر فریاد وټول دنیا مخ ته کېږي. موږ خو بده دي انساني حق واړو.
د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامی وايي د سیمې د اوسیدونکو رنګ کړل شو کورونه به رغوي او د پاتې شو کورونه سروې به سر ته رسوي.
اوس علاقه کولاو شو له اوس تیمان لاشي نو پته وته لګي چې دا 4000 کورونه دي کنه 8000 څنګه سی سی پی سروي کم په فیرنس او په کم خطرې روانه و دا به ان شاء الله جاری ساري.
د امریکا د دفاع وزیر ویلي د پاکستان پر رویه کې بدلون لیدلی. کارپوهان د پاکستان او امریکا ترمنځ ست اړیکاتو په اړه سوای
جو امریکا کا بیان آیا ہے وہ بڑا مثبت اور صحیح ہے.
بس جیسے کو بدی کی سنوی خبر بھی نہ نام بڑا نہ دی دی بودی نہ وی کئی گراؤنڈ بڑا سی جنگ روان دے خلق تباہ کی خلق بری.
نو رپورٹ نہ ہم لرو لمشال ریڈیو سرو سے. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د پاکستان سپریم کورټ ویلي چې د وژل شوی ځوان نقیب الله مسعود د مقدمې له پرمختګه مطمئن نه دي. نن سهار د اوریدنې پر مهال چیف جسټیس ثاقب نثار ویل چې د نقیب مسعود په وژنه کې تورن پولیس افسر ورته یو بل لیک لیږلی چې پکې د هغه د شتمنۍ او آزادولو غوښتنه کړې ده. نقیب مسعود د جنوري په میاشت کې په یوه جعلي پولیس مقابله کې وژل شوی چې د وژلو تور یې پر پولیس افسر راو انوار لګول شوی دی. تفصیل د عبدالحی کاکړ پر رپورٹ کې اورو.
د پاکستان ډان او جیو نیوز ویب پاڼو په خپلو رپورټونو کې ویلي چې د نقیب مسعود د وژنې د مقدمې اوریدنه نن په کراچۍ کې د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې درې کسیزې جرګهګۍ وکړه. جیو نیوز وایي چې د اوریدنې پر مهال چیف جسټس د سند پولیسو مشر ای ډي خواجه څخه وپوښتل چې آیا راو انور د زورورو سیاسي کسانو په پناه کې دی چې په جواب کې هغه وویل چې د یو ذمہ پولیس افسر په توګه نشي ویلای چې هغه ته سیاسي پناه ورکړل شوې ده. خو جسټس عطا محمد بندیال وویل چې داسې ښکاري چې ټولو تورونو کسانو ته پناه ورکړل شوې ده. ثاقب نثار دا انکشاف هم وکړ چې راو انور ورته یو خط لیږلی چې پکې له عدالت غوښتنه کړې چې د هغه اساسي دي آزاد کړل سي. خو نوموړي زیاته کړه چې پوهیږي نه چې دغه لیک رښتونی دی او که څنګه. د نقی مسعود د کورنۍ وکیل فیصل صدیقی عدالت ول چې په وژنه کې په تورونو څلورویشت کسانو کې یوازې لس کسان نیول شوي دي. د دې په جواب کې د سند پولیسو مشر ول چې تر اوسه دولس تورن کسان نیولي دي. کله چې عدالت د جاسوسي ادارو د مرستو په اړه پوښتنه وکړه نو ایډي خواجه ول چې آی اس آی او ملټري انټلیجنس دواړه ورسره کومک کوي. د روانور د ځای ځایګي په اړه د سند پولیسو مشر ول چې هغه په سند صوبه کې نه دی او آخري ځل یې د هغه د پنجاب په سرګوده ښار کې د موجودګۍ معلومات ترلاسه کړي وو. چیف جسټس وویل چې په مقدمه کې له پرمختګ مطمئنه نه دی او د سند پولیسو مشر ته حکم وکړ چې په راتلونکي اورېدنه کې دی د سی سی ټی وی د هغې ویډیو په اړه جلا معلومات ورکړي چې پکې ښودل شوي وو چې راو انور له هیواده د تښتېدلو هڅه کوي. ثاقب نثار حکم ورکړي چې د ایرپورټ د امنیتي ادارې ای ایس ایف مشر میجر جنرال علي عباس حیدر دی د سی سی ټی وی د ویډیو په اړه د معلومات لپاره په راتلونکي اورېدنه کې حاضر شي. نقی مسعود وزیرستان یو ځوان و چې د جنوري په میاشت کې په کراچي کې د پولیسو یوې ډلې د خپل ځایي مشر راونور په مشرۍ کې له تحریک طالبان پاکستان سره د تړاو په تور وژلی و. خو وروسته د پولیسو په لټنیزې ډلې د هغه وژنه جیلي پولیس مقابله وګرځوله او راونور او د هغه ملګري یې د نقیب مسعود په وژنه تورن کړل. وروسته د راونور پر ضد مقدمه دار شوه خو هغه لا هم فرار دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بشری حقوقو د سار نړیواله ادارې هیومن رائټس واچ د پاکستان په حکومت غا کړی دی چې په دغه هیواد کې د پښتنو پر ضد د زور زیاتی او تعصب مخنیوي وکړي او داغوی غوښتنو ته غوږ کېږدي. په عین حال کې د بلوچستان حکومت د پښتون تحفظ موومنټ د غړو پر ضد مقدمه درج کړي دي. نور تفصیل د شاهین بنیری په رپورټ کې اورو.
د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې ویلي په پاکستان کې میشت پښتانه د زور زیاتی او نسلی تعصب ښکار دي او باید حکومت د هغوی غوښتنو ته غوږ ونیسي. د نهې په ورځ د ادارې لخوا په یو بیان کې ویل شوي چې په دې تیرو څو کلونو کې د قبایلي سیمو ولسونه د طالبانو لخوا د بریدونو پوځي عملیاتو او ډرون بریدونو ښکار شوي دي. په قبایلي سیمو کې ولس ته په عدالتونو کې د اپیل حق نشته او هغوی ته اجتماعي سزاګانې ورکول کیږي. هیومن رائټس واچ زیاته کړي د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې د تحریک د مشر منظور پښتین پر ضد له دې کبله مقدمه درج کړې ده چې هغه په حکومت او امنیتي ادارو تنقید کاوه. د حکومت دغه اقدام په اړه د قانوني چارو پوه شهاب خټک وایي
پښتون تحفظ موومنټ چې کومه جلسه کړې ده په هغه کې هیڅ غیر قانوني خبره نشته. هغه بالکل د قانون مطابق یو پیسفل پروټیسټ کوي. تاسو وکړو چې په اسلام آباد کے دن مختیار دھرنا کڑی ہوا اور درا پر نتو آگے کی یو بلب چل پر نظر مات سے یو بوٹے چا نظر شکو دے نور دیر دا شرم خبر ادا دگے اسلام آباد کی نورم پر لسن شوی دی اور پاگے کی خلق مڑ دی پاگے کی تشدد شو رہے پاگے کی پولیس والا مڑ دی داغی تپوس ہی سوک نہ کہی داغی خلاف ہی سوک ایف آئی آر نے درج کی.
بلخوا د بلوچستان د جوب ضلع د پولیسو مشر سردار ماوران خان لغاری مشال لیډو ته ویلي چې د پښتون اجغورنې غورزنګ په جلسه کې د ریاست پر ضد ویناوي شوي وي.
نوموړی وایي دوی په ویناوو کې ځینې داسې خبرې وکړې چې د ریاست او ادارو په ضد وي. ادارو ته د اور راچولو خبرې وسوي. ځینو نور کسانو چې د دوی قربانه ول هغوی دا هر څه په بشپړه توګه تایید کړل نو هغوی هم په دې اقدام کې شامل شول.
خو د پښتون اجغورنې تحریک یو مشر محسن داوړ وایي د خپل حقونو لپاره اواز اوچتول غیر قانوني کار نه دی. نوموړي زیاته کړې چې حکومت د دوی غوښتنې نه پوره کوي نو بیا به دا احتجاجي مظاهره نور هم زور واخلي.
دغه په خلک وجلم او بیا په خلکو ته یره د لاسه د خپل ظلم یا د خپل وجه د فریاد هم کوله. نو هغه د یره بوتان اوس مات شوی دي. خلک به اوس راځي د خپل ظلم او د زیاتۍ چې کوم کېږي په خبره باندې دغه فریاد به ټول دنیا مخې ته ږدي. مونږ خو به د دې انساني حق واړو د عزت د ژوند تېرولو حق واړو. نو دا به دی راکوي دا به دی خامخامه نه راکوي. که نه راکوي نو زما په خیال خو دا فشار به ورځ په ورځ زیاتېږي.
هیومن رائټس واچ له حکومت د منظور پښتین او دغه د نور ملګرو پر ضد د مقدمو د ختمولو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې حکومت له پکار دي چې د پښتنو پر ضد امتیازي قوانینو او رویو ته د پای ټکی کېږدي.
دا و شاهین بنیری په بلوچستان کې وکیلانو بلخوانن له عدالتونو بایکاټ کړی دی. دوی وایي د بایکاټ کولو هدف یې د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړو پر ضد د پولیسو د درج کړو رپورټونو غندل دي. د بلوچستان د وکیلانو سازمان وایي د پولیسو لخوا دا رپورټونه غیر قانوني دي او دوی تیار دي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړو دفاع وکړي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د بلوچستان وکیلانو د پښتون ژغورنې غورزنګ پر غړو د پولیسو لخوا د رپورټ درجولو پر ضد نن په ټولو صوبه کې له عدالتونو بایکاټ اعلان کړی دی. د بلوچستان بار کونسل مخکښ ایډوکیټ منیر احمد خان کاکړ مشال رادیو ته وویل نن به په ټولو صوبه کې وکیلان عدالتونو ته نه حاضرېږي.
د پښتون تحفظ موومنټ کوم قائدین او د دوی نور ملګري د دوی خلاف چې دی د ګورمنټ په پاکستان یا د سټیټ له طرفه د کلاسپلا او په ژو کې د دوی خلاف اف آی آر در شوی. د هغه اف آی آر په ضد باندې موږ نن د بلوچستان بد عدالتو د بایکاټ اعلان کړی دی.
د ژوب او کلاسیفلا پولیسو د سه شنبه په ورځ د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین او یو شمیر نور غړو پر ضد رپورټ درج کړ. د ژوب ضلع د پولیسو افسر اس پی سردار ماوران خان لغاری تر دې رپورټ وروسته مشال رادیو ته وویل چې د پښتون ژغورنې غورزنګ په جلسه کې د ریاست پر ضد ویناوې سوې وې. خو ایډوکیټ منیر احمد کاکړ دا خبر ردوي او وایي چې په ژوب او کلاسیفلا کې درج سوي رپورټونه غیر قانوني دي.
دا کوم پایر چې درج سوي دي د کوم سیکشن په لګول دي 153A چې دا تر هغه پورې د تختیت اف آی آر ګس درجه دلی نشي چې تر هغه پورې چې سرکار په خپل یعنی صوبایي ګورمنټ یا مرکزی ګورمنټ د تختی اظهار نه کړي.
ایډوکیټ منیر کاکړ وویل دوی تیار دي چې په عدالتونو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړو دفاع وکړي.
پر روان وخت به هم د مرستي موږ له دوی سره په هره حواله باندې د دوی ملاتړ وکړو. که هغه په دا طرح جلوس په شکل کې که یا د دوی دارنګ د دوی خلاف چې د کوم ادای پارونه ناجایز اف آی آرونه چې کار شوي دي یا په عدالتي محض باندې یا د عدالت زده باندې دوی موږ مرسته کوو او مرستوالي به یو.
دا له هغه وروسته ده چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مارچ پر نهمه په ژوب پر لسمه په کلاسیفلا او په یولسمه په کوټه کې د خپل غوښتنو لپاره احتجاجي غونډې وکړې.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له نهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 14,530 13,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
په داسې حال کې چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف او کورنۍ یو ځل بیا د احتساب عدالت ته وړاندې شول. دغه ګوند مسلم لیگ نون چارواکي د درغلو تورونه بې ځایه بولي او وایي پر دوی روانې مقدمې د یو پراخه سازش برخه ده. احتساب یا نیب عدالت تماش تر 14 پورې په شریف کورنۍ د درغلو مقدمې پوره کولو مهلت درلود، خو سپریم کورټ دا موده 2 میاشتو ته اوږده کړې ده. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان لری شوی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون دایمي مشر نواز شریف او د هغه لور مریم نواز نن په اسلام آباد کې احتساب عدالت ته وړاندې شول. پر هغوی د مقدمو په لړۍ کې دا ځل د العزیز یا سټیل ملز د جوړولو په وخت په مبینه ډول د نواز شریف کورنۍ د کړو درغلیو کیس اوریدنه وه. د مارچ په 9 د پاکستان سپریم کورټ احتساب عدالت ته حکم کړو چې په 2 کې د شریف کورنۍ د درغلیو کیسونو په اړه مقدمه پوره کړي. د مسلم لیگ نون ګوند مشران پر دوی لګېدلي تورونه سیاسي سازش بولي. د اطلاعاتو وزیر مملکت مریم اورنګزیب د مارچ په 14 په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې دوی د عدالتونو سره همکاري کوي خو پر خلاف یې کیسونه په شواهدو نه دی ولاړ.
ایک روپے ایک دھیلے کی کرپشن ابھی تک ثابت نہیں ہوئی.
دیوی روپی یوی پیسے درغلی تر اوسن د ثابت سوی لدو کلون راہیسی مقدمی روانی دی. د نیب پا عدالتونو کی دورد دو زلی هم اولاندی سویو خو بیا هم تر اوس پوری یو ثبوت مخی تن دیر آغالی. تر کمی پوری چی د عدلیه او مسلم لیگ نون د ناندریو خبر ده نو باید و ایم چی د پاکستان پا آین کی هر چه معلوم دی. قانونی حدونا واضح دی. ز فکر کوم چې پارلمان، عدلیه او بل هر اداره باید په خپل دایره کې کار وکړي.
یاد دی وی چې د پاکستان سپریم کورټ د تیر کال په جولای میاشت کې نواز شریف د پاناما کیس اوریدنې په مهال د درغلیو په مقدمه کې د وزیر اعظم له چوکۍ لري او نه اهل اعلان ک پر هغه تور وو چې د زوی په کمپنۍ کې مقرره تنخواه د انتخاباتو کمیشن ته نه وښودلې خو نوموړی دریز لري چې دا تنخواه اخیستې نه ده نو ځکه یې نه وه ظاهره کړې تر دې وروسته نواز شریف او لورې مریم نواز شریف په بیلابیلو جلسو کې پر دوی د پرله پسې کیسونو له وجې پر عدلي سختې نیوکې کړې دي د فروری په میاشت کې سپریم کورټ نواز شریف د مسلم لیگ نون له مشرۍ هم لرې کړ او ویل چې یو نه اهل وزیر اعظم نشي کولای د سیاسي ګوند مشر شي خو مسلم لیگ نون هغه دایمي مشر اعلان کړ او د غرور شهباز شریف د دې ګوند اوسنۍ مشري کوي
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio په جنوبی وزیرستان کې په 2009 کال کې د پاکستان پوز د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې ځایی وستوګن په کډه کولو او کورونو پریښودو ته اړ شول له دغو عملیاتو په دوران کې د خلکو کورونه ړنګ شول چې حکومت یې اوس د بیا رغولو ژمنه کړې ده د مشال ریډیو خبریال د جنوبی وزیرستان له اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان سره مرکه کړې او د کورونو د سروې او مرستو په اړه خبرې ورسره کړې دي راځي چې واورو
پسولی وزیرستان کښې د جنګ په وجه چې کوم کورونه ړنګ شوي سرکار د هغوی بیا رغونه دپاره نغد مالی ملاتړ ورکوي د دغو او د نورو ړنګ کورونو شمیر څومره دی په دغه لړ کښې د سولی وزیرستان اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان وایي
اوس پورې خو چې څومره شمیر شوي دي څومره ټوکن ایشو شوي دي نو تقریبا 46,000-47,000 په منځو مانه کې ټوکن ایشو شوي دي زموږ کوشش دا دی چې خلق چکم موجود دی او د چا چې کور ډیمیج شوی دی هغه چاہے اویا زریوی کو اتیا زر فکر لاړو مونږ دې ته نه ګورو چونکه حکومت دې ته پاره پیسې ورکي مونږ خدا دې چې سپارټ ته تاسو لران او هغه ټیم چې لاړ شي چې سم کورین هغه موږ ځان سره نوٹ کوو او هغه د پاره به ان شاء الله پیسو بندوبست کوو
زنه کبالیون دا محسوس شوی چې دا څلوېش زره یا اوت څلوېش زره کورونا چکم شمیر شوی دی دې ته به دا مالیم لا تړ ور ور سيږي او د نور څلورمه مرحله چې و سلګي دا دا بابا غیر دی امداد نه پاتشه
دا سه خبر خو نشته اني هوزو 40,000 فګر سره زکه متفق نه ما یا وخت او علاقه بند وا او وس علاقه کولاو شو ول وس یا تیمان لاشي نو پته وته لګي چې دا 40,000 کورونه کو نه 80,000 وس په پاسپورت پته لګي چې سومه کورونه دیلته
کبالیون دا شکایت غا کوي چې د کورونه په دغه شمیر کې به حد درغلې شوې دي او چې د چا حق وا هغه ته حق رسیدل نه دی او د دوی دا حق دا خلکو هغه وړی دی چې هغه د سعودي وزیرستان سره بیخي تعلق هغه نه لري او دوی دغه غوښتنه کوي چې د دې تحقیقات وشي او چې چا ته هغه د امداد رسېدلی دی د هغې د قومي شناختي کارډ چک کړی شي
دا بالکل هوایي خبره ده دا ځانه خبره ده په ساوت وزیرستان کې چې کله سروې کیږي نو د هغوی شناختي کارډ نمبر ټول سیزونه هغه په فارم باندې هم راځي په ریکارډ هم راځي کم کلیم چې موږ لیږو نو څو پورې د هغې ایمایز نه شي جاری ساری سروے چې سٹاپ شو دا مونږ ځان نو سٹاپ کړي بلکې دلته کې کم سیل سی پی فارمونه دي هغه ختم شیو منتبل ورځ ملو شو دي فارمونه د سره روغ خلک دي پدې کې د سروې کې تیار ځ خلک دي نو مکین دا کم خلک دي لدې کسان دي نور چې سم کم ځ کې سروې سٹاپ شو خلکو ته زو دا پیغام زو رسول غواړم چې زرته کورون ته راشي ځکه چې د بود ورځ نه سیل سی پی سروې دوباره سٹارټ کول غواړم
اشفاق احمد خان دا زیاته کړه چې د کورونو د اندرا مزاج په وخت چاته هم مشکل ور پېښېږي، هغه د خپلې کلی شکایت سمدستی مشتره رسوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
د جنوبی وزیرستان له اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان سره تاسو مرکه اوریدله.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ. د امریکا د دفاع وزیر ویلي دی چې د پاکستان پر رویه کې بدلون لیدلی، بلخوا افغان ولسمشر هم ویلي چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په نتیجه کې د افغانستان په مسله کې ښکېل لوبغاړي دې تاړ شوي چې خپلو پالیسیانو ته بیا کتنه وکړي. خو افغان ولسمشر دا هم ویلي دی چې د امریکا له دفاع وزیر سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ په وړاندیز شوو مذاکراتو هم خبرې کړي. بلخوا د امریکا دفاع وزیر وایي امریکا داسې نښې لیدلی چې د طالبانو یو شمېر ډلې لیواله دي چې د څه باندې 14 کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې د خبرو امکان وازمي. نور تفصیل اسرار لمومن نورو.
د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس پرون کابل ته د سفر پر مهال وویل چې هغوی ته د پاکستان لخوا ځینې مثبت اشارې ملاو شوي او پاکستان له افغان پولیس سره پر خپل ځمکه پوځي عملیات ترسره کوي. بلخوا افغان ولسمشر اهم وایي د افغانستان او جنوبي شیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژۍ په سیمه کې وضعیت بدل کړی دی. اشرف غني پرون په ار کې د امریکا له دفاع وزیر سره په غونډه کې وویل چې د دغې ستراتیژۍ په نتیجه کې د افغانستان په مسله کې ښکېل لوبغاړي دې ته اړ شوي چې د خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړي. همدارنګه څرګندونې په اسلام آباد کې د پاکستاني پوځ او پخوانی لیفټیننټ جنرال ترت مسعود اهم کوي.
جو امریکا کا بیان ہے وہ بڑا مثبت اور صحیح ہے.
دا امریکا د دفاع وزیر چې کوم بیان راغلی نو هغه ډیر مثبت او سم دی، او دا د دې عکاسي کوي لکه څنګه چې پاکستان ویلي و چې هغوی به هغه ټول اقدامات وکړي چې له مخې د پاکستان ځمکه د افغانستان خلاف استعمال نشي، ځکه چې د افغانستان د خرابو حالاتو منفي اثرات به په نړۍ کې تر ټولو زیات پر پاکستان پریوزي.
خو په پېښور کې د سیمه ییزو چارو پوه پراسیاب خټک بیا وایي چې د پاکستان په پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
جنگ روان دے خلق تباہ کی، خلق مری، خلق اور جنگ خبر تھوڑی بے مانے بھی تو گراؤنڈ پر
د براسي حال کې دا چې د امریکا ولسمشر پروسه کال د افغانستان او جنوبي شیا په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت وویل چې په افغانستان کې جنگیدونکي وسلوال په پاکستان کې پټنځایونه لري کوم چې به نور برداشت نه کړل شي. د امریکا دفاع وزیر پرون له افغان ولسمشر سره تر غونډې مخکې هغو خبریالانو ته چې کابل ته له ده سره په دې سفر کې ملګري وو ویلي وو چې اوس هم د دې امکان شته چې په افغانستان کې بریالیتوب ترلاسه شي، خو د په وینا هغه به د جګړې له ډګره نه بلکې د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د سیاسي جوړجاړي په نتیجه کې به وي. میټز دغه راز وویل امریکا داسې نښې لیدلي چې د طالبانو یو شمېر ډلې لیواله دي چې د څه باندې 14 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې د خبرو امکان
د طالبانو د یو شمیر وړو گروپونو مشرانو د سولې له خبرو سره علاقه مندي خودلې. خدا په دې معنا نه ده چې ټول طالبان سولې ته آماده دي. د اوس لپاره یو سل توقع څخه لري مسله ده. خو د طالبانو یو شمیر غړو له افغان حکومت سره د خبرو لپاره علاقه مندي خودلې ده.
بلخو د سیمه ایزو چارو پوه سمیع یوسفزی وایي ښکاري نه چې پاکستان به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې غټ رول ولوبوي.
د دې شک نشته چې طالبان په پاکستان کې اوسېږي، پاکستان کې ژوند کوي. آیا واقعاً پاکستان د دې توان لري چې دا ټول طالبان ونیسي یا افغان حکومت ته وسپاري؟ زما په خیال د طالبانو نه چې پاکستان څومره کومه غوښتنې دي هغه د پاکستان وس او توان نه پورته خبرې دي. اوس دا د طالبانو جبهه او مقاومت ډېر وسیع او عریض ده. د کوټې د شورا زیاتره کسان چې وو لکه ملا صدر ابراهیم، ملا عبدالرحیم اخوند، والی او ملا ګل آغا خان چې په کوټه کې واضح اوسېدل د درې دوه کلونو نه وروسته چې ملا منصور وجل شوی د دوی پاکستان ته هته یو ورځ لپاره هم نه دی راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې پرون افغان ولسمشر اشرف غنی په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس سره یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وړاندیز شوو مذاکراتو هم خبرې کړې. یاد وي چې په فروری میاشت کې د کابل پروسې په غونډه کې افغان ولسمشر وویل چې له پاکستان سره به د حکومتونو په کچه خبرې پیلوي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال مشالې دوته ویل چې له پاکستان سره به په دې مذاکراتو کې د پاکستان غوښتنې اوري او پاکستان ته به هم خپلې غوښتنې رسوي او بیا به د دې په رڼا کې یو میکانیزم جوړوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو د ماخام پینځنی مې بجې وشوې. لنډ خبرونه له اسرار عالم مومن ناورو.
د پاکستان چیف جسټیس وایي د وزیرستاني ځوان نقیب مسید په وجنه تورن راو انوار وایي چې رد کنګل کړل شوي بینک اکاؤنټونه دې خلاص کړل شي. نن په سپریم کورټ کې د نقیب مسید د کیس اوریدنې پر وخت چیف جسټیس ثاقب نثار وویل چې راو انوار دغه غوښتنه په یو خط کې کړې خو د په خبره معلومه نه ده چې دا خط اصلي دی او کنه. د جنوبي وزیرستان ځوان نقیب مسید د جنوري په 10 ملک راګرو سره د تړاو درلودو په توره د ملیر پولیسو پخوانی چارواکي راو انوار ووجلو خو وروسته تحقیقاتي کمیټې ویل چې نقیب بې ګناه وو. د بلوچستان وکیلانو د پښتون ژغورنې غورزنګ پرغړو د پولیسو لخوا د رپورټ درجولو پرځ د نن په ټوله صوبه کې له عدالتونو بایکاټ اعلان کړی. دا خبره د بلوچستان بار کونسل مخکښ ایډوکیټ منیر احمد کاکړ نن مشالې ته وکړه. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او کورنۍ یې نن یو ځل بیا په اسلام آباد کې احتساب عدالت ته وړاندې شول. پر دوی د مقدمو په لړۍ کې دا ځل د العزیز یا سټیل میلز د جوړولو په وخت په مبینه ډول د کړو درغلیو کې سوریدنه وه. د افغانستان چارواکي وایي نن په دې هیواد کې لږ تر لږه 10 افغان امنیتي سرتیري د وسلوالو لخوا په بیلابیلو حملو کې وژل شوي. د امریکا یو لوړی فوجي چارواکي د پینټاګان لخوا د ایران او نړۍ طاقتور هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون ملاتړ جاري ساتلو هوډ څرګند کړي. دا څو ساعت وروسته له هغه ده چې د امریکا په انتظام کې د تړون تر ټولو زیات نقل کوونکی ریکس ټیلرسن د مرچارو د وزیر له څوکۍ لرې کړل شوی. او د پاکستان سوپر لیګ په لړ کې به نن شپه د کوټک ګلیډیټرز او لاهور قلندر ترمنځ لوبه ترسره کیږي. د لور بابا د پېښور له وخت سره سم د شپې پر 9 بجې وي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه لرو. زموږ همکار احمد شاه اعظمي د پاکستان د مختلفو ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي لوستي دي او تاسو ته در اوروي.
له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ډاون ورځپاڼې په دې هیواد کې د سینټ تر سره سو ټاکنو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د پاکستان اساسي قانون وایي چې انتخاباتي کمیشن مسؤلیت لري چې ټاکنې په ایماندارانه او شفافه توګه له قانون سره سمې ترسره کړي او د درغلیو مخه ونیسي. بلخوا انتخاباتي کمیشن دا واک لري چې له انتظامي قوتونو د اړتیا په وخت کې مرسته وغواړي. خو د ورځپاڼې په خبره په دې خبره پوهېدل ګران کار دی چې ولې د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټیس ثاقب نثار دا ټینګار وکړ چې عدلیه به ازادي او شفافه ټاکنې ترسره کول باوري ګرځوي. د ورځپاڼې په خبره کې یو خوا مضبوط عدلیه د جمهوري پروسې د پیاوړي کولو لپاره رول لوبولی سي، نو بلخوا یو پیاوړی جمهوري پروسه دا تقاضا کوي چې په هیواد کې د ټولو ادارې په خپلو آئینی حدودو کې کار وکړي او په نور ادارو کې مداخلت نه کوي. ورځپاڼه لیکي آئین تر ټولو لوړ دی او د قانون د حاکمیت درناوی پر ټولو فرض دی. خو د یو بریالي جمهوریت لپاره دا ضروري دی چې د اختیاراتو تقسیم وسي او پر یو بل نظر وساتل سي. ورځپاڼه په پای کې لیکي د غیر جمهوري مداخلو او څار اوږده او ترخه ماضي د ادارو لپاره د خطر زنګ دی. بلخوا له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې یوه بله ورځپاڼه ډیلی ټایمز په خپل ادارې کې لیکي چې د سینټ د چیرمین لپاره د بلوچستان څخه د یو کس منتخب کېدل د دې صوبې لپاره څه معنا لري. د سینټ په یو سلسلور چوکیو کې د بلوچستان آزاد سینټر صادق سنجرانی 55 رای واخیستې او د دې ایوان مشر وټاکل سو. ورځپاڼه لیکي په دې هیواد کې هر څه څرګند او برملا نه دي لکه څنګه چې ښکاري. اوس هم دا ویره ده چې بلوچستان به د پوځي اسټبلیشمنت او واکمن ګوند مسلم لیگ نون ترمنځ د نیابتي جګړې یو بل محاذ وګرځي. ورځپاڼه لیکي په دې اړه زیات خبرې کیږي چې د بلوچستان واګي د پټ قوتونو په لاس کې دي. د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا پښکاره د چین پاکستان اقتصادي رهداري د امنیت او اقتصادي چیلنجونو په اړه خبري کړې دي او دا پروژه د بلوچستان د خلکو لپاره د هر درد دوا بلل ده. د ورسپاڼې په خبره کچیری دا ګنګوسې سمې وي چې پوځي اسټابلیشمنت او د هغوی ولسي استازي د بلوچستان د اوسني سیاسي اوضاع د بدلون تر شا دي، نو ډېری خلک به دې ته د مرکزي حکومت پر ضد د غچ اخیستلو په نظر وګوري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د خبریالانو د ژغورنې نړیواله کمیټه په پاکستان کې د خبریال حسنین رضا په خوشی کېدو خوشحالي څرګنده کړې. رضا د تیرې جمعې په ورځ په پنجاب کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت په ضمانت خوشی کړو او دغه پر ضد یو شمېر مقدمې یې ختم کړې. بل خو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د یو داسې افغان کډوال محمد حسین په اړه مقاله خپره کړې چې دیرش کاله مخکې کډوال شوی و، بیا شام ته لاړ خو اوس برطانیې ته ورسېد. د دواړو لیکنو مهم ټکي له مجید بابر اورو.
نیویارک میشته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي یا سی پی جی په پاکستان کې د خبریال حافظ حسنین رضا په ضمانت د خوشی کولو هرکلی کړی او په پاکستانی چارواکو یې غږ کړی چې د هغه پر ضد ټولې مقدمې ختم کړل شي. د خبریال حسنین رضا وکیل فاروق باجوا یاد کمیټې ته ویلي دي چې د پنجاب صوبې د ترهګرۍ یو عدالت د هغه موکل د ترهګرۍ په اتو مقدمو کې خوشی کړی او د مارچ په لسمه نیټه یې په نورو شپږو مقدمو کې چې پکې د ناقانونه وسلو ساتلو مقدمه هم وه په ضمانت خوشی کړی. د یاد کمیټې ډیپټي ډایرکټر رابرټ ماهونی ویلي دي چې موږ ډیر خوشاله یو چې د حسنین رضا پر ضد ترهګرۍ مقدمې ختم کړل شوې دي او هغه په ضمانت خوشی کېدو نه پس خپلې کورنۍ سره دی. ماهونی د پاکستانی چارواکو نه غوښتنه کړې چې که د حسنین رضا سره خېګړه کول غواړي نو باید د هغه پر ضد ټولې پاتې مقدمې دې هم ختم کړي. ماهونی وایي چې د ټول نړومبی په کار دا وه چې د خبریالۍ د دندې له وجې هغه هډو نه جیل ته تللی وی او نه نیولی شوی وی. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیچسیار په خپله یوه مقاله کې دیرش کاله مخکې د مهاجر شوي یو افغان کډوال محمد حسین موضوع راخیستې ده او لیکي کله چې افغانستان کې د اتیایي ملسیدي جنگ شروع شو نو هغه د درویشتو کالو وو. نو خپل میرمن مور دو ورونه او سلور خويندې د افغانستان نه وېستي. دا غي نه پس محمد حسین سره د کورنۍ ډومبې ترکی ته ولاړو، بیا ایران ته او په 1900 کم نویم کال کې شام ته ورسېدو، چرته چې د حسین په خبره هغه او کورنۍ یې آرام ژوند تیرول پیل کړل. سخت کال یونیچسیار د یو شمیر هیوادونو نه غوښتنه کړې ده چې په شام کې میشته هغو 1500 کډوالو ته د پناه ورکړي چې 1450 پکې عراقیان، اتیا افغانان او اتیا د نورو هیوادونو سره تعلق لرونکي دي. محمد حسین په هغو خوشکسمته کډوالو کې یو وو چې رومانیا ته سره د خپل 13 کلن زوی مرتضا حسن او میرمن سکینې ورسېدو. د رومانیا نه پس هغه برتانیې ته ولاړو، چرته چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او برتانوي حکومت هغه سره مرسته وکړه او اوس محمد حسین سوکاله ژوند تیروي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
له ایران سره د جوهري تړون په معاملہ کې د امریکا ولسمشر یو شمېر لوړ پوړي چارواکي د اختلاف ښکار دي. په داسې حال کې چې ډونلډ ټرمپ دا تړون ماتول یا بدلول غواړي، ځینې نور امریکایي چارواکي بیا ګڼي چې له دې تړون سره تړلې پاتې کېدل د امریکې په ګټه دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې لنډیز یې له نجیبا میراورو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د ریکس ټیلرسن له وظیفې څخه د لرې کېدو څو ساعته وروسته د امریکې یو لوړ رتبه پوځي کمانډر د ایران سره د نړیوالو قوتونو د جوهري تړون په معامله کې د پینټاګون د ملاتړ یادونه وکړه. ریکس ټیلرسن د امریکا په انتظامیه کې یو له هغو کسانو څخه و چې د یاد تړون ملاتړ یې کاوه. د امریکا د سنټرل کمانډ یا مرکزي قوماندې مشر جوزف ووټل د سې شنبې په ورځ د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته وویل هغه د دفاع وزیر جیمز میتس او د ګډو ځواکونو د مشر جو ډنفرډ د نظر په شریکولو سره وایي چې د ایران سره دغه جوهري تړون لا هم د امریکې لپاره ګټور دی. نوموړی زیاته کړه که دا جوهري تړون نه وي نو بیا به په کار وي چې د ایران د ایټمي پروګرام سره د معاملې لپاره کومه بله لاره ولټول شي. جوزف ووټل زیاته کړه دم ګړې ته هغه ګڼي چې همدا تړون د امریکې په ګټه دی او ورسره تړلې پاتې کېدل په کار دي. د امریکا د سنټرل کمانډ یا مرکزی قماندی مشر جوزف وټل دا سرګندونې وروسته له هغې مخې ته راغلي چې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا د ایران سره په 2015 کال کې شوی تړون ویرونکی وباله. نوموړي وویل په همدې معامله یې د ریکس ټیلرسن سره اختلاف درلود، نو ځکه یې هغه له دندې لرې کړ.
موږ اصلا ښه روان وو، ډېر ښه، خو په ځینو مسایلو کې مو اختلاف لاره. تاسو د ایران سره اټومي تړون ته وګورئ، زما په خیال دا ویرونکی دی. زما په خیال هغه له دې تړون سره مشکل نه لاره. ما غوښتل چې دا تړون مات کړم او یا پکې بدلون راولم، او هغه په دې لاره کې تر یوه بریده بدل نظر لاره. نو اصلا موږ دواړه په یوه دریځ نه.
ډونالډ ټرمپ زیاته کړه چې د سی آی ای مشر مایک پیمپو به د ټیلرسن پر ځای د امریکې د بهرنیو چارو وزیر وي. دی وایي داسې ګڼي چې له هغه سره هم نظره ده. 45 کلن مایک پیمپو د ایران سره پر شوی جوهري تړون سختینی وکیل لري. ډونالډ ټرمپ تر دې وړاندې اختار ورکړو چې کله مې تر 12 د ایران سره پر شوی جوهري تړون کې د پام وړ بدلونونه رانه وستل شول، نو امریکا به له دې تړونه ووځي.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاوکم یو لسو بجو
تان دی هله
پپاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اتمینټه د پاسا دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنری غړی
په اتمینټه د پاسا سلورو بجو. نومیالی فزیکس پوه ډاکټر سټیفن هاکینګ د چهارشنبه یا شروع په سحر وختي عمر د مازور او شل شوی، خپل اواز یې نه درلود او د کمپیوټري آلې په ذریعه به خبرې کولې. د یو شمېر نظریات وړاندې کړي او د اوسني عصر له ډېرو نومیالو شخصیتونو څخه یو و. د پوهان هاکینګ د ژوند او کار په اړه د پامیر ساحل رپورټ اورو.
So life appeared on Earth within half a billion years of it being possible.
دا کمپیوټری غږ دی. دا د نړۍ د نومیالي فزیک پوه سټیفن هاکینګ آواز دی چې د مارچ پر 14 د 80 کلونو په عمر ومړ. د نوموړي لور لوسی او زامنو رابرټ او ټیم د چهارشنبه پر ورځ په یو پیغام کې وویل دوی په ډېره خواشینۍ وایي چې ګران پلار یې ومړ. هغه یو لوی ساینس پوه او اعلی انسان و چې کار او میراث به یې تر کلونو ژوندی وي. سټیفن هاکینګ د انګلستان په کیمبریج کې اوسېده او ویده و چې مړ شو. کورنۍ وایي د هغه زړورتیا، استعداد یا صلاحیتونو او خوشمزاجۍ د نړۍ خلکو ته الهام ورکړی. سټیفن هاکینګ تر لسیزو پورې د نظری فزیک یا طبیعتو په ډګر کې کار وکړ، یو شمیر نظریې جوړې کړې، مسئلې حل کړې، په غونډو کې ویناګانې کولې او په مستندو فلمونو کې څرګندېده. دا هر څه نوموړي پر خپلې معذورۍ سربېره وکړل. هاکینګ یو 20 کلن و چې د موټر نیوران ډیجنریشن یا د حرکي اعصابو د خرابوالي له کبله شل شو. دا یوه داسې ناروغي ده چې پکې د بدن اعضا حرکت پرېږدي او کار نشي کولی. ډاکترانو هغه مهال ویلي ول چې هاکینګ به د 2 کلونو په موده کې مړ شي. نوموړي تیر کال بی بی سي ته ویلي ول دا تصور یې هم نشو کولی چې د 50 کلنۍ تر عمره به ورسیږي. هاکینګ 18 کلن و چې په آکسفورډ پوهنتون کې زده کړې پیل کړې. 3 کاله وروسته نوموړی په کیمبریج پوهنتون کې داخل شو. په 1980 زیږیزه لسیزه کې یې دکتورا وکړه او بیا یې د پوهنتون د استاد په توګه دنده هم پیل کړه، خو د ناروغۍ له کبله په بشپړه توګه شل شو او آواز یې خراب شو. پوهاند هاکینګ په 1990 کې نمونیا شو. دا د یخ وهلو یو بکټیریاوي مرض دی چې انسان ډیر کمزوری کوي. هغه مهال د دا آواز ډیر خراب شوی و او یوازې کورنۍ یې په خبرو پوهېده. نو هغه وخت په امریکا کې ساینس پوهانو یوه داسې آله جوړه کړه چې د هاکینګ په مغزو کې به یې الفاظ معلومول او بیا به یې ویل. همدا لامل و چې د پوهاند هاکینګ آواز کمپیوټري و، یعنی خپل آواز یې نه و. پوهاند هاکینګ 2 کاله مخکې ویلي ول مایوبي یې ډېره جدي نه ده. دی وایي زه خوشبخته یم چې معذوري مې ډېره جدي نه ده او له هر څه یې نه یم غورځولی. بې شکه دې ناروغۍ ما ته له نورو ډېرو خلکو زیات وخت راکړی چې د پوهې تنده ماته کړم او د علم په تکل اوسم. نوموړي په 1990 لسیزه کې د لوړ معیار څېړنیزې مقالې خپرې کړې او په 1994 کې یې په کائنات کې د لویو تورو سوریو یا بلیک هولز وجود ثابت کړ.
د امریکا د خلایي تحقیق اداره ناسا وای تور سوری یا بلیک هول په کائنات کې داسې ځیت وای چې د ثقل کشش پکې له حد زیات وي. داسې ځایونه دومره کشش لري چې رڼا هم ورڅخه نشي وتلی. همدا لامل دی چې تور سوری ورته ویل کیږي. په 2014 زیږیز کال کې پوهاند هاکینګ د همدې بلیک هولز په اړه یو بله څېړنه خپره کړه او د تورو سوریو په اړه یې دودیز فکر چیلنج کړ. د ویل تور سوری یوازې انرژي یا توانایي نه جذبوي بلکې په یوه جلا بڼه یې بیرته کائنات ته خارجوي هم. نوموړي په 1983 کې د وخت یو لنډ تاریخ په نوم کتاب خپور کړ چې 10 میلیونه ګڼې یې خرڅې شوې او تر ننه یو معتبر ساینسي اثر بلل کیږي. هاکینګ د فزیک ترڅنګ پر نړیوالو مسئلو هم خبرې کولې او د انسانیت راتلونکي اندېښمن کړی و. د بویل چې اټومي او نورې لوی وسلې د انسانانو او ځمکې وجود ته خطر پېښوي. هاکینګ ویلي ول چې د نړۍ د اقلیم یا آب و هوا بدلیدل یو لوی ګواښ دی. دی وایي زه فکر کوم چې پر ځمکه ژوند د یوه ناورین په نتیجه کې د بالکل ختمېدو له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ دی. دا ګواښونه د مثال په ډول د نړۍ د تودوخې د درجې لوړېدل، اټومي جګړه او په جینیاتي یا جینټیک ډول د جوړو وایرسونو په بڼه کېدای شي. زه فکر کوم انساني نسل که خلا ته ولاړ نه شي او د خلا په اړه څېړنې ونه کړي نو هیڅ راتلونکی نه لري. نو ځکه زه خلک د خلا په اړه پوهې ته هڅوم. پوهاند هاکینګ یوازې 22 کلن و چې د برتانیې د شاهي ټولنې غړی شو. دا د هغه هیواد تر ټولو معتبره اکاډمیکا اداره ده. دی په کیمبریج پوهنتون کې د ریاضي او فزیک استاد و او په 2009 کې یې استعفا ورکړه. نوموړي د نړۍ له ګڼو هیوادونو څخه جایزې ترلاسه کړې وې. پوهاند سټیفن هاکینګ د برتانیې د فلمي جایزو یوې غونډې ته ویلي ول، زه یو داسې ماشوم یم چې هیڅکله لوی نه شوم. زه تر ننه دا پوښتنې کوم چې پلانې کار ولې وشو او څنګه کیږي او یوازې کله کله ځواب پیدا کړم.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. د ایران ایرنا خبری اجانس وای د هیواد د بهرنو چارو وزیر جواد ظریف په خپل پرونی ټویټر پیغام کې ویلی دی چې پاکستان ته درې ورځنی سفر ډیر ګټور وو. بلخو د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون چینل سره په خبرو کې نوموړي وویل چې چاته به اجازه ورنکړي چې د پاکستان خلاف د ایران ځمکه وکاروي. په دې اړه د احمد شاه اعظمي رپورټ اورو.
جواد ظریف په خپل ټویټر پیغام کې ویلی دی چې هیواد یې تل ګاونډیو هیوادونو ته لومړیتوب ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا د مردان د عبدالول خان پوهنتون ښوونکی ډاکټر عبدالشکور وایي چې د پاکستان لپاره دا ډیر ښه موقع ده چې له ګاونډي هیواد ایران سره اړیکې سمې کړي.
پاکستان ټول چې کوم ګاونډي ملکونه دي هغې سره د بهیر چین نه علاوه زموږ تعلقات چې کوم دی خرابېدو طرف ته روان دي، خوږېدو ته نه دي. نو دا سفر ډېر مهم دی. دا کمیونیکیشن یو سیس دی، موږ وایو چې یو بل سره خبرې کړي کیږي په هغې سره چې دا مسټرسټ چې کوم دی لرې شي. خو کریډیبل یا موږ وایو چې داسې ښکاره قدمونه به دواړو ملکونو کې کوي، نو بعد به موږ ته پته لګي چې دا تعلقات ښه طرف ته روان دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون دا هم وویل چې تېره شپه د پاکستان لمځکې 2 ځانمرګو بریدګرو ایران ته د ننوتو هڅه کوله چې د پاکستان په مرسته ناکامه کړل شوه. یاد دی وی چې جیش العدل نومې ډلې په ایران کې د یو شمېر حملو ذمواري په غاړه اخیستې ده. تیر کال د وسلوالو په حمله کې د ایران لس سرحدي محافظان ووژل شول او یو ایرانی عسکر یې له ځان سره وتښتاوه. جواد ظریف وویل تښتول شوی ایرانی عسکر تر اوسه نه دی راخلاصوی او ایران هیله لري چې پاکستان به د هغه په لټون کې مرسته وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همداراز د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف غوښتل چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ جوړجاړی وکړي. د دې خبره تهران په دې لړ کې د نواز شریف هرکلی وکړ خو له بده مرغه سعودي ورته مثبت ځواب ورنکړ. جواد ظریف وویل چې ایران د چین پاکستان اقتصادي راهداري هرکلی کوي او د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین په منصوبه کې د چین شاملولو ته هم چمتو دي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه فلسفه ډیسټریکټ
منګل تکنیک چې کومې ده
هر اتوار یا یکشنبه
او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د روان کال د ستمبر په میاشت کې به په نړۍ کې د بیکوره شو خلکو د ژوند او ستونزو په اړه د تعلیم د مبارزې ملالې یوسفزۍ کتاب خپور شي. په دې کتاب کې ملاله د بیکوره کړل شو خلکو د ژوند کیسې لیکلې دي. په دې اړه د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د رپورټ مهم ټکی له شاهین بونیری ناورو.
د روان کال د سپتمبر په څلورمه نیټه باید د بیکوره شو خلکو د ژوند او ستونزو په اړه د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزۍ کتاب خپور شي. د کتاب نوم دی وی آر ډسپلیسډ ټرو سټوریز آف ریفیوجیز لایوز، یعنې موږ بیکوره شوي یو د کډوالو د ژوند رښتینې کیسې. ایکسپریس ټریبیون لیکلی دی دا د هغه جنکو کیسې دي کوم چې له خپلو کورونو او وطنونو بیکوره شوې وي او د ملاله یوسفزۍ ورسره لیدل کتل شوي دي. ملاله یوسفزۍ ویلي دي د بیکوره شو خلکو شمیرې مخې ته راشي، خو د دغه شمیرو شاته بشري بحران موږ ته نه څرګندېږي. هغې ویلي موږ د میلیونونو کډوالو په اړه اورو، خو چې چرته د دوی یو ډېر دردونکي تصویر مخې ته راشي نو بیا موږ ته اندازه ولګي چې په حقیقت کې څه روان دي. ملاله یوسفزۍ زیاته کړې ده هغه دا احساسولی شي چې د خپل کور او وطن پرېښودل څه معنا لري. د دې کیسو په شریکولو سره ملاله غواړي چې خلک خبر کړي او د کډوالو د ستونزو د هواري لپاره عملي کار ته آماده کړي. په کال 2012 کې ملاله یوسفزۍ د طالبانو لخوا وشتل شوه، د درملنې لپاره برتانیې ته یوړل شوه چېرته چې هغه اوس په آکسفورد پوهنتون کې زده کړې کوي. د کتاب د خرڅنا راټولې شوې مالی پنګې به ملاله فند ته ورکول کیږي. ملاله فند په ټوله نړۍ کې د جنکو د تعلیم د ودې لپاره هلې ځلې کوي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621، په لنډو صفو 2113، 14,530، 15,380 او 15,280 کلو هرتز اوریدل شي.
په کوهاټ کې د میډیکل کالج د وژل شوي زده کوونکي اسمه رانی ورور محمد عمران وایي چې دا وخت یې په کورنۍ فشار دی او دړکې ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې کوهاټ پولیس وایي د اسمه په وژنه تورن کس مجاهد الله افریدی یې عدالت ته وړاندې کړی دی. تر دې مخکې د پولیسو مشر عباس مجید مروت په پیښور کې خبري غونډې ته وویل چې د جنوري په 20مه چې اسمه رانی وویشتل شوه نو دوی له هغه وخت راهیسې د مجاهد افریدی ورور صدیق الله افریدی او د هغوی ملګري شازیب نیولی دي. د رانی کورنۍ تور پورې کوي چې ملزمانو لومړی هغې ته د واده وړاندیز کړو خو تر انکار وروسته یې وویشته. په دې لړ کې محمد عمران زمونږ همکار اسرار الله مومن سره په مرکه کې وویل
اوس منو کړل نو دا مجاهد یو کوم دی لکه دو خلک راستې چې دا پیل نه دښمنداری دي او سوا بل څوک نقصان ورکړي نو تاسو باندې به ایف آی آر ایډ کی لکه بلیک میلنګ کی دا مو سره کوم مو فوتی مو شریف خلک یو مو غوږی جنگ جګړو ولا نی مو جو کومه دا حوصله وکاو هم ځکه کې کومه لکه مثال مو ته نقصان راسي که سوي نو هغه به فیس کوم مجبوری ده کوم باندې راغلی ده اے نه دا وجی لکه مو ورکی دا اغه لیر لا سټوډنټ اغه کله نه وردا شوې دا نو اغه نه پس دې کالج ته نه سي یری یما ورکی مشومان دی اغه سکولونو ته لکتلونو نه اغه کی بې ذات دي یاره مو سره خبر ونه شي اے نه دا ما ولید شه دې کی جاب باندې دا اغه ته هم خطر ده لکه خپل ځان محفوظ نه سکی زه هم جاب باندې نو زه هم دلته لکه خپل ځان محفوظ نه غاڼه کنه ولې د دې کې مو خاندان نشته مو جواز دې دې کې لکه مو تا فیل کوم چې مو لکه غیر محفوظ دې دې کې کوهارت کې
د حکومت لخوا یا د پولیسو لخوا تاسو سره د څه قسم همکاري یا د تعاون داسې غوښنه کوي؟
سر جی دی پولیس مو سره د تعاون وکړلو چې موږ د می 42 ډیز کې اریس کړو راي و سو هغه نمبر کې کوم دوی کې وز و هغه د ژوند تو په لانا لکه اریس کړیو نو ان ای دا وا لکه کیس یې ښه طریقې سره هندل کړلو لکه مو اوس د انصاف د پر سترګې غړو چې موږ ته عدالتونه انصاف راګي.
ها ستاسو څه غوښتنه ده؟
مجاهد الله افریدی، صدیق الله افریدی او شازیب ته درې وړو ته سزا ملو شي چې آینده دپاره بیا دوباره بل سړی مجاهد ځان نه کی جوړ یا صدیق الله یا شاہزیب خان نن کی جوړ او بلا یو داسې اسمارانی دې متاسو ټولو خور لور هم د شانتی په خپل کور مخ کې ونه وجنی عدالت خاص طور پر مدعی چې دا کیس خیر طریقې سره وکړي او موته انسان ملو شو ته مو ولې چې کومه مقدمه ده چې کو هارد نه ترانسفر کی تر پلیس ته چاهي پېښور وی چاهي ڈی آئی خان وی چاہے بنو وی ولی چې دلته مو خپل ځان غیر محفوظ ګڼو ولی چې 24 گھنٹے یا پورا زندگی ہو پولیس مو سر چوکی دار خو نشي کولای مو انسانان یو لکه مو به ګرځو
د میډیکل کالج د وژل شوي زده کوونکي اسما رانی ورور محمد عمران سره تاسو خبرې اوریدي. د مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هله
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
پ اته منټه د پاسا دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
پ اته منټه د پاسا سلورو بجو د پاکستان سپر لیگ کرکټ سیالو په لړ کې نن کوټه ګلاډیټرز له لاهور کلندر سره لوبه کوي. بل خو تیر ماښام اسلام آباد یونایټیډ ملتان سلطانز ته ماتې ورکړه. په دې اړه د بوریوال کاکړ رپورټ اورو.
د پاکستان د کرکټ سپر لیگ میچونو په لړ کې نن د کوټه ګلاډیټرز او لاهور کلندر سرمنځ میچ دی. بیګا د سپر لیگ پر 15مه لوبه کې اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې ملتان سلطانز ته ماتې ورکړه او پلی آفس یعنی دویم پړاو ته ووت. په شارجه میدان کې بیګا اسلام آباد یونایټیډ یو سلسله رتیا منډې وکړې چې په جواب کې ملتان سلطانز په ټولو شلو اورونو کې یوازې 125 رنزونه جوړ کړل. له دې وروسته بل پړاو ته د ملتان سلطانز تلو انحصار د نور لوبډلو پر ګټه او بایلات دی. په دې ټورنمنت کې اسلام آباد یونایټیډ په 12 پوینټونو سره په لومړي نمبر، کوټه پر 10 پوینټونو پر دویم نمبر او کراچی کینګز په 9 پوینټونو سره پر دریم نمبر ده. یادو درې وړو لوبډلو اته اته لوبې کړې دي. همداراز ملتان سلطانز چې په څلورم نمبر دی په 10 میچونو کې یې اته پوینټونه ترلاسه کړي دي. همداسې پېښور زلمی لوبډلې په اتو لوبو کې د 6 پوینټونو په ترلاسه کولو سره پر 5م نمبر دی او لاهور کلندرز چې 4 پوینټونه لري او له ټورنمنت څخه وتلې ده. د پاکستان سپر لیگ 4 لوبې چې د فروری له 22مې څخه په دوبۍ کې پیل شوې وي، اخري یا فاینل لوبه به یا د مارچ پر 15مه په کراچۍ کې کیږي. پر دې سربېره دوی لوبې به په لاهور کې وي. پاکستان کرکټ بورډ پی ایس ایل په 2015 کال کې پیل کړی وو او دا یې دریم ځل دی. تر دې وړاندې په ترسره شوو پاکستان سپر لیگ ټورنمنټونو کې یو پېښور زلمی او بل اسلام آباد یونایټیډ ګټلی وو.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه
د مشال ریډیو خبرونه تاسو اوري چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم تاسو لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. د دې خبرونه اخیری شیبو ته را رسیدلې او لن خبرونه به اسرار عالم مومن نوارو.
د پاکستان چیف جسټس وای د وزیرستاني ځوانانو کې بسیط په وجنا تورن راو انوار وای چې د کنګل کړل شوی بانک اکاونټونه دي خلاص کړل شي. نن په سپریم کورټ کې د نکی مسیح د کیس اورېدنې پر وخت چیف جسټس ثاقب نثار وویل چې راو انوار دغه غوښتنه په یو خط کې کړې خو د په خبره معلومه نه ده چې دا خط اصلي دی او کنه. د جنوبي وزیرستان ځوانانو کې مسیح د جنوري په 11 مله ترګرو سره د تړاو درلودو په تور د ملیر پولیسو پخوانی چارواکي راو انوار ووجلو خو وروسته تحقیقاتي کمیټه وویل چې نکي بې ګناه وو. د بلوچستان وکیلانو د پښتون ژغورنې غورزنګ پر غړو د پولیسو لخوا د ریپورت درجولو پر ضد نن په ټوله صوبه کې له عدالتونو بایکاټ اعلان کړی. دا خبره د بلوچستان بار کونسل مخکښ ایډوکیټ منیر احمد خان کاکړ نن مشال ریډیو ته وکړه. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او کورنۍ یې نن یو ځل بیا په اسلام آباد کې احتساب عدالت ته وړاندې شول. پر دوی د مقدمو په لړۍ کې دا ځل د الازیز یا سټیل ملز د جوړولو په وخت په مبینه ډول د کړو درغلو کیس اوریدنه وه. د افغانستان چارواکي وایي نن په دې هیواد کې لږ تر لږه لس افغان امنیتي سرتیري د وسلوالو لخوا په بېلابېلو حملو کې وژل شوي. د امریکا یو لوړپوړي پوځي چارواکي د پینټاګان لخوا د ایران او نړۍ طاقتورو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړونونو ملاتړ جاري ساتلو هوډ څرګند کړی. دا روس له هغه ده چې تېره ورځ د امریکا په انتظامیه کې د دې تړون تر ټولو زیات ملاتړ کوونکی ریکس ټیلرسن د منوچارو د وزیر له څوکۍ لرې کړل شو. د جرمنی پارلمان انګیلا مرکل د څلورم ځل لپاره وزیر اعظم منتخب کړي. څرنګه چې تمه وه نن د جرمنی په پارلمان کې مرکل د اوټونو د لارې منتخب کړل شوه. او د پاکستان سوپر لیګ په لړ کې به نن شپه د کوټه ګلیډیټرز او لاهور کلندر ترمنځ لوبه ترسره کیږي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم د شپې پر 9 بجې پیلېږي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار علي مومند درته وړاندې کړل. لدی سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښی شي وي. زه ملیحه میرزاده، اسرار علي مومند او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار د نه پیازه اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د ځان خیال ساتئ. د الله پامن.